آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړ اغیز لري او کوم احتمالي ناروغي انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبه نبی الله زابلی د زابل لارغنده بولسلین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعدم ول نظر نه استلې د چې زابل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعدم مرکز ارغنده بولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو کته سو هم د موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوژنو ما پیغام ورسوي کچرته تاسو غواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې شه ځوابونه او په اړه شي خبرې وکم ان شاء الله مهمه ده نه د زیبه خبرونه کې مل ما يم کله چې بل متخصص بل قسمل قسم کسم الموسی خلوت پند زابل ارغنده خاصتا د بادام په حقله موضوع انتخاب د ژوندرنګونو پروګرام کې
سلامونه درنه محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت تر کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دند لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خندونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي داسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوه تولیدونکي څنګه هغه په ټټه برخه کې نه تولیدي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې درکېږي په لوړه برخه کې تولیدي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیدي نسبت ټټه برخه ته نو یو دا مشکل د میوه کیفیت چرته ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څنګه یا د میوه د تولید څنګه په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅ دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړی خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړی خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو وخواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم د ما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنگر نیازی دا پیغام پرې کار موږ ته نشته، کیسه موږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې موږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او صدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان نور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به موږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته موږ کار غواړو، موږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو موږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. السلام زه د حاجي مرسته په حق ډېر شکایت لرم، ځکه دغه خور مسکین غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه. السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنۍ شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارات له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دي یا دغه مرستې پروسه دي د دغه ملکانو د لاس راوباسي، ځکه دا له وخته څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه لی دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړي کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نیمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان په کښې کې د انډیوال سړی نوار ورځ ټکرونه کیږي، خلک پشکم شلي مړه کیږي. نو تا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ به د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښه یاستئ. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې بیا په خپله پاڼه نشر کړی او زه یو رفول درته جوړ کړم. که تاسو کومک راسره کوئ، د خوست سپیرې ولسوالۍ پرته یو روډ دا چې داغه خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري دی به په خار کې یو سخت ستونزې لري د کلینیک دی مختبه دې دی باکه چې واغرنه یو لسالي د سپیرې سره ته زمزلام کو شو نو کته سو به دې راګي ما سره کومه کوله شي به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان پوهه. السلام علیکم.
السلام علیکم مرور زل پاکستان شکی تاسو را دی ورسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده مخ سره کړي دي مخ سره بنګان دي مخ سره شما شومان زنانه دي انټریم کړي مخت واره نه راکې 14 شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو نکلن انټرس او د غوتم واره نه ورکي کیمرابانی او کی د مخبره د دموک پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغم نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د مخبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کې د غلام خان بارډر د کې د انګور اډي دیوانو د بارډر د کې د کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین موږ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالته موږ ځکه دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موږ به ګناه به خلک به هزار خلک موږ د انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې موږ په دې بارډر باندې څو راتلو کیمرابانی وکي د مور پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
اوس وخت کې چې څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخه کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانون د استخراج اصولي لار نه ده ځکه د نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کاندې پر کومه ماغه کېږي په هغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کر درمن اور دن کو ہم کاران سلام علیکم پہلے ہی لچ جوڑا اور روبن جیسے سیتری علی سادہ دہن من ولا تواشر دل سواری د خوجین خان و بعد نویس خبر کوم مردا استن زلرو د سڑکان استن زلرو سڑکان خراب دی او بل دو بو سر استن زلرو تقریبا برمی 200 متر یم نیم سل برمی شواک پلان دی لا بیا هم بندل کتو کو په پیدا کی هغه بخر سی د خوار غریب خلک ستا دون وسنل دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرتدي د خوجن خانه باندې ته دی خدار اورل سي د یو خدای سره ډیر ضرورت لرو خدای ته ضرورت لرو دا خدای در ته اورل سي په دې هله چې ما رختر لوړپور مسلین پر ور ورسي
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@0021234221.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخه لکبل موسمي سیلاونه هم راوتلی چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څنګه وړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ټول خوږ دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ آغا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که هغه خلک د عمرونه د پنځوس شپېتو یا نه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د مونږ وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډیر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابیږي سید امکان لري چې مثلا اسهالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسهالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېله دا نه چې مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بېله دانه چې مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا چې ګرمیږي وسن اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض چې مربوط دي سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دي سی او پی دي دي برانشل په ژمي کې په وړه کې څه کې هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا او اسهالات مثلا دا زیاتره امکان لري ما سره شي. په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانستر راشی میاسه ده مالاریا آقا و بس چیز دندی گیست ده همده غر دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همده غر اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشه تصویل دکتر سیب تصویل چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دلیل داسې دی په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی. تقریبا که دومونږ تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبه نه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې تخر کیږي کله څه دوړه او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاور سره چې یو په هماغه میوه باندې په هماغه وخت په هماغه باندې وخت درس کورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله څه درس خوراک یو ولاته دادي یو ولاته دادي چې خپل همدغه وبو ککړ کیږي او مساعدی کی خپل هغه انتان ته کله ساو مساعد شو وخت کې سمو د هغه انتان ک فعالیت او نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې د تماشومان د غلطان په دغه مرض باندې امکان لري د چار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي. نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اعماغ یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خوږبو سکیږي د لري د تیزګیر کې خواه پلان علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا تاریخ نه مثلا انسان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بل دنه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیږي په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په جمع کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د جمع کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په شی می ولې دی زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودی هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرميږي دغه فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دغه فعالیت کیږي امکان لري په جمع کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات تر مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې لاس نه تر شپږ کیلوسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار ټیچي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې څه دی هوا ډیر ګرم دی وجود د موږ مایات ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر څه کوم دا کوم امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نکوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی تمارم تاثیر کوي مارک دا هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري مثلا مو ما باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو جمع کې فرق کوي مثلا په جمع کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري موږ عمره مایات ته ضرورت ټول ویتامینونه تبیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې
پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 14 201.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکیول سوالی څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو ته تجارت خلاص کړي، چې یو څه له قیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کاله قیمت یې ښکته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای شي تر دغه له ټیټ شي. مننه.
ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي، چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې، چې اوسو زمانه چې 1500 افغانۍ کړې، اوس دا یو لاس ورته کیږي چې بیا 200 افغانۍ کیږي. 200 افغانۍ دوی غواړي، سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر ډکې دا 800 افغانۍ. خلق خواران د دې رستوند سره مخامخ دي، پر دې از خدای دې خو بس وای تذکيري وکي، تذکيري وکي دا نه منم. کوندې کوي چې می کرا سانې کمرسته یې اخې چاته ور کوي، نه بس دا بنا د خلق پر تذکيرو ورسې کوي. دا وس دا خلق څه چموک یو کور پامل نو وشل کا سي دغه وس ول ساتل زر اغواني په واسه د خپل لایان پر ډوډۍ قدرت لري.
سلامونه نیکه له هغه احترامات د ازادۍ رادیو همکارانو ورېدونکو ته. خو خوشاله يم چې ازادۍ رادیو ته خپل پیغام پرېږدم. نوم یې سیدالله د پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکی. موضوع مې د پکتیا حوزوي روغتون باندې ده. د پکتیا حوزوي روغتون چې د لرې پرتو ولسوالۍ او له نږدې منطقو ورته ګڼ شمېر خلک او مریضان راځي. په یاد روغتون کې هیڅ ډول دوا، سیرون، ستن، پیچکاری، کناله وجود نه لري. که یو څوک راځي مریض راوړي، نو دی مکلف او مجبور دی چې د باندې څخه دوا راوړي. نه خلک هیڅ وس نه لري چې د باندې څخه دوا راواخلي یا راوړي خپل مریض ته. نو هیله مو ده له دولت څخه او له موسسات څخه چې له یاد روغتون سره مرسته وکړي تر څو خلکو ته خدمات وړاندې شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 14 201.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شی چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته ابتدائی مکتب ویل دا عبدالجبار ثابت خبره چې وای ما غوځی کی ما ابتدائی مکتب ویل چې عبدالرحمن پژواک ویل دا امری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویل په سر خود کې بیا وم صنف په کابل کې ویل دا بیا می اتم نه دولسم پورې په سر خود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویل دا نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کړو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویل دی نو زمونږ د پوانتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مرحله کې وم او په اول منزل د درې میلې کې چار اړیو نیولې و لکه هغو چې کودتا نه هم خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړې
وه او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مې دغهبندي شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه چې شپېلکونه وشوه خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و مونږ چې دغلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و اتاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د اتاګل ورته وویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد د مرشو نو د اتاګل ورته ویلي چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلي چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دوه ثابته شو هغه بیا ورته ویلي وای نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړی تناسو زمونږ په ټولي کې یو مونږه شپږ کسه په دې میز تناسو ډوړی خوړی یو کې مونږه و چې دی بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غنی دوی و هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل ن باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولې بیا چې بېرته ترڅو تلم زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړ بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېره سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاوه استقلال اخبار هم چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سن کې وم په اووم سن کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی دسې غوښتل مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پېږم چې کوم کال به و. دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و، نو زما علاقه له پخوانو بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغ دی کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. او زه نه نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیا ته راغلم، هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت و نه سوه، او داسې فکر وکړه چې نه سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه، او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، او خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت مې دا یې ډی پی کار کاوه او غیر رسمي وخت مې دی واک فاونډیشن کوم باندې فاونډیشن جوړ کاغه مې شروع کوم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې دې کار مو کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته مو وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ځاشا غواړي، د څه پښتنې کړې وي. امغه باندې مړم شو. نو دا غینه واټ کال او لاس کال به وچلی او چې مام د څه سروي وکړه د یو زره دوه کسان نه پښتنه کړې و. د څه سروي وکړه هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخوانی نظام غواړي او نو بل څه و دا ځاشا کړه چې دا خلک ځاشا تر ځان نه څه سروي وکړې و. او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نورسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي. طالبانو جنگونه شروع کړي و ډېرې منطقې نیولې وي او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان دا خدای یو به مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې هغه ښکاره د شوې دي دا طالبان شي دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وسکه څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړي، په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق بې سواده دي، مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه داسې او خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خوند بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغه دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څنګه دا کړه مې دلته وظیفه واخله معلمي وکولم واتلس کله معلم مدلته دی مختلف مزامین خصوصا خلق چې آسان راځي او مکتب ویل نه کوم عمر ډیر می بس بایدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ یې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دویم پکې ګډون کړی ده خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي
نه ویبسایت نه په لاسته نه ورسي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپته امازون کې بلبته هغه کیږي
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دي شو داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې په سې بيخونه کړې د ما چې چاپ شي کوم هغه په سې کمپاني دا پبلشر په سې وګرځي ګم امازون کته چې دیک شي کې دې شي بیا کومه کمپاني خوښ شي کو ان خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپل
زه فکر نه کوم چې په خپل پښتو کوم دا کلا که په خپل زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولې کوم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډی کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه تیروم
یعنی هر ورس لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورس زه بس د یو قاعده لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاتې ده نه وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاتې کما او د وخت کار کوم همیشه بای ا دې ملایم لا وی دی چې له پاتې ده لمه هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورسته یو مزم بچان سره دې وخت ته بچان مې اوس کنټرول کې دې زه دغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک یې مالک
ډیره زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډیره زیاته مننه
خوشاله دی غواړم سلامت اوسئ. سلامت اوسئ
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو سیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. د ازادي او ریډونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیسم، د احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله. زه خپل یو تن محصلی ما د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی ما د محل په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصلینو ژوند ډیر سخت ده په مزابن مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصلین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودل تاسو زده کوونکو په کښې ژوند کوئ، دا زده کوونکي به د ولسوالۍ وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده. برق نشته، اوبه نشته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاک کونه مو نشته، د اوبو سیستم مو خراب ده، په شخصي و تاکو کې وسیږو، ډیره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ و دې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډیره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ سوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
السلام علیکم ستړي مسي ورور د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ټولو ته ورور سلامونه وایم. زه یو تن مایلول یم د کندهار وطن څخه سره تماس شوی دی. دغه زموږ حقوق کورونه جرا کول سي موږ ډېر د خارګي د ستونزو سره مخ یو. نو هله د څه موږ راغلو لوړ چارواکو پورې ورسو، موږ ګورو په ټولنه کې یو کمزوري ورګانې باید اولیت مشترک وسی، چې نه د خواري ورور نه د ژوندۍ تل د نور پر مسته کې ورور.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای
خاموشی گوا شور دے، خاموشی گوا شور دے، زیرو بم پکے
ಪಾಣಪ್ಪ ಮಾರದ ಅರ್ಜುನ ಪುಷರ ವಿಶ್ವದಾನ